نشان میده میکروفونه به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر مننه سلطان سرور لطاس آوریدون کتا از مال خواست سلام. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې ده او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د اروزګان د راوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د صنعت پر نهایي کولو هم خبرې وکړي. د ایران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وژغیږي. د اروزګان چارواکي وایي د هراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اروزګان د ولي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په د هراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانیولو د پاره او همدار ازلته د امنیتی تهدیداتو د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه دمي ځواکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانیولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې د راوت ته څومره کومکي ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دی راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دی راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
وو کسان په شمولزی ولسوالۍ کې وژل شوي، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوي، دوه کسه زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیست او د امریکا ژغ آشنا رادیو پخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي رادیو ته وویل چې هغه له میوندی چې په 1982 کال کې یې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و، د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. یو افغان چې دوه کاله مخکې له جرمني ایستل سوی و، یو ور بیا د دغه هیواد ویزه ترلاسه کړه. د سردار جعفری د پناه غوښتنلیک د جرمني لخوا رد سوی و او د 2019 کال په جنوري کې له دې هیواده وایستل سو. اوس دغه 22 کلن ځوان د جرمني خبري اجنس ته ویلي چې په دې خوښ دی د کار او ښوونځي لپاره بیرته جرمني ته ځي. جعفری په جرمني کې د دوه کلنې استوګنې په موده کې جرمني ژبه زده کړې او د کیک او کلچې زده کړې کوله. نوموړی به چې په هند کې د جرمني ویزا اخیستې سبا د هیواد ته روان سي. یو افغان چې په 2018 کال کې د یو امریکایي ژورنالیست د برمته کولو په تور نیول سوی و، پر ځان لګېدلی تور رد کړ. حاجی نجیب الله چې د اوو میاشتو په مخه د امریکایي ژورنالیست ډیوډ روهیت او دو نورو کسانو د یرغمل نیولو په تور نیول سوی و، پرون په نیویارک کې له فدرالي محبس سره د ټلیفون له لارې وویل چې بې ګناه دی. ویل سوي چې امریکایي ژورنالیست چې د پیسو لپاره تښتول سوی و، وتوانید چې له برمتګرو وتښتي. په دې قضیه کې به په فبروري میاشت کې وروسته له دې پرېکړه کیږي چې څارنوال خپل محرم معلومات وړاندې کړي. ایران وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویاند علیرضا رئیسی پرون دوشنبه وویل چې د 1500 شهرونو د دوو اونیو ټولبندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستې وي، سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي. د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټولبندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستیو ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 15,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیایي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1300 څخه 3800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنی تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کنفرانس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا هڅې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه یې د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چلچلن بې سابقه بلل سوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2.5 لک اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لویه ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه له وتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یوه غښتلې ټیم سره مخامخېږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل شوې وه چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال ترسره شي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدې. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپرو. په اصل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت جر وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې. د جزئیات له اسمت سروانه.
وروسته له دې چې د امریکا د دفاع نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبراني پیغام کې وویل هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې یې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و. ټرمپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندېښمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده وویل چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ستولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شمنې خبرې کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبرې وکړې او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندی هم دا راز وویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي. په واشنگتن کې میشته چارو نظر خاوند هاشم وحدتیار وایي ترامپ غواړي د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو لوی تاریخي کار وکړي چې یوې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي او په دې اړه پر پینټاګون فشار ډېر کړی دی.
د لوجستیکي پلوه دا ممکن نه دی چې دو ټانګونه، اسلحې او افراد او اشخاص او نور کمپنیانو چې د سرتیرو سره یو ځای کار کوي در افغانستان څخه راوباسل شي په دومره کم وخت کې. او د دوی د بیسونو سرنوشت څنګه کیږي هلته؟ نو دا د لوجستیکي پلوه ناممکن نه ده. دویم دا ده چې دا د ترامپ ډېر شخصي پریکړه ده چې دا کار غواړي وکړي، چې دې کې د امریکا نور نهادونه ورسره همغږي نه دي، نه پینټاګون، نه د امریکا کانګرس او نه د امریکا پالیسي جوړوونکي. ا دې په خاطر ناټو تشویش دا لري چې که امریکا اوسي افغانستان برخلیک به څنګه کیږي، او د ناټو هیوادونو اساکر چې په افغانستان کې دي هغه به څنګه کیږي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا سرپرست دفاع وزیر میلر منلی چې القاعده شبکه لا هم ځپل شوې نه ده، مګر هغسې چې منتخب ولسمشر جو بایدن یې ملاتړ کوي څرګنده نه ده چې آیا د القاعده د ماتولو لپاره په افغانستان کې د پوځیانو حضور ته اړتیا شته او که نشته. جو بایدن ویلی چې شاوخوا 2500 پوځیان به په افغانستان کې د القاعده او داعش په شان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پریږدي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمه ییز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایي وژنه بشر ضد جنایت ګڼي. اغلی معروف اجمل تورمان ته په خبرو کې وویل
محمد الیاس دایي چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پېښې دله د هغه غږ پر فنک پورته کړي، او همدارنګه په خپله په دفاع کې د خلکو د بشري حقوقو دپاره درېدلې سړی وو. یعنی ډېر یو باتاوت با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان وو.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسو په نظر باندې؟
د رسنو کارکوونکي یا د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پیښه ده چې دښمن یعنی هر طرف چې وي هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي، او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ به خلکو ته معلومات رسوي او د دې باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف که دا راته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤلینو تر کومه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړی؟
بله، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی، او د جنایت باید مخه ونیول شي، او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عاملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دفتر مشر عفیفه معروف وه. آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په کندوز کې د شاتو مچیو روزنه او پالنه زیاته سوې ده، او ځینې کسان دا د عوایدو یوازینۍ سرچینه ګڼي. اجمل آریان راپور لري.
که څه هم ساش کال نه مناسب اقلیمي شرایط په کندوز کې د شاتو د تولید د کمی سبب شوی، خو پر دې سربیره دلته د شاتو د مچیو روزل د ځینو کسانو لپاره د کاروبار او عوایدو یو ښه سرچینه ده. څلوېښ کلن شاه محمد چې له لسو کالو راهیسې د شاتو مچیو روزنې ته مخه کړې، وایي له همدې لارې د خپلې 15 نفرۍ کورنۍ ستونزې هواروي.
زمي کار روز روزګار خدا پیش میبرم. این سال 500 کیلو اصل جمعوري کړم.
وزیر اعظم کورنۍ ټول اړتیاوې له همدې لارې پوره کوم، او سخت کال می 500 کیلو خالص شات راټول کړي.
د نموړي په خبره چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي، او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 40 کیلو شات تولیدوي. 15 کلن محمد الله د کندز ښار د ولایت واټ کې د یو دکان مخې ته ولاړ دی، او مخې ته یې په لسګونه له شاتو ډک مرتبانو نه ایښي. هغه وایي یو کیلو شات په 1500 افغانۍ پلوري.
اصل د تولیداتو په برخه کې کار کوم. کار مې په دې وروستۍ کلونو کې ښه ده، ښه عاید لرو، ښه تولیدات لرو. خو سږ کال یو څه تولید لږو، د تیر کال په پرتله ښه نه و. امید لرو چې راتلونکي کال ته په فارم کې زیاتره زیار وباسو تر څو کولی شو چې ښه محصولات لاسته راوړو.
محمد الله او شاه محمد دواړو راته وویل چې د تولید کړو شاتو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي سره مخ دي، او له دولتي ادارو غواړي چې د دوی تولید کړو شاتو ته په بازار موندنه کې مرسته وکړي. بل خوا ساش کال په کندوز کې د آب او هوا شرایط د مچیو فارمونو ته ډیر مناسب نه وو او له همدې کبله د تیر کال په مقایسه د شادو تولید کم شوی. د کندوز د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې ریاست د مالدارۍ عمومي مدیر نظر محمد حازم وایي
14000 کیلو 14 تن